السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب ومنیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا پوځي چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژنې د عملیاتو په اړه نور جزئیات روښانه کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو د سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه روانه اونۍ هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي، او زه باور یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 کسانو ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز وویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې په د وسلوالو پر فعالیتونه اغیزمن شوي دي. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبه په ورځ په سوریه کې ووژل شو. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیاګانو پر مراسمو برید وکړي. د امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژند، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر راو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې په هرات کې د شیاګانو پر څو جوماتونو انتحاري حملې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیاګانو خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش ډلې منلی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په درېیمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمي برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او یو بل برسېرن ټپي دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي تر څنګ چې وایي د استیضا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده د علني استمایي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزاه د اړوندې ماده مقررات او اصول هم وځ کړی. د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسی پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي، او دا یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تېره اونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزاه طرحه په جرګه کې رای اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ترامپ د احتمالي استیضاح په اړه په څیړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي گیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اته کلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په قوت سره د اوربند د درناوي غوښتونکي یو، او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. دا لیدنه د سوریې د اساسي قانون د کمیټې له لومړنۍ غونډې مخکې کېږي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریې له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي. د دې سیمې په جګړه کې د روسیې په منځګړتوب یوه وقفه راغلې وه چې دا موده نن سه شنبه ماښام پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابه وری چې جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټ بریدونه ودروي.
د کونړ له والي سره مو د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د وروستیو نښتو په اړه پوښتلي دي. په نورو موضوعاتو کې د خوست سوداګر د هیواد د جانغوزیو لپاره پر چین سربیره نور نړیوال بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد اکتفا ونه کړو، باید نور اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغو سامګو لاسلیکونه وسره وکړو.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې امریکایي پوځي چارواکو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په عملیاتو کې د دوو نورو مهمو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ سرحدي ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول، او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د کونړ والي د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان پر خاوره د مرمیو ویشتلو ته دوام ورکړي، نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال د دوشنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بېله شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس څنګه د تصویر نو اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي یو نرمه انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. څنګه اوس همدا پالیسي ده باندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نه خلي دې وګورئ د دې بعد واقع به ابو ندی او ځان ورسېږي او موږ به ان شاء الله دې نو ورسره د پیر د افتنوي او کاران د افتنوي او ځان د افتنوي چې دې در عمل ته تایید امه ورسره.
افغان ځواکونو په تیر دوه ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نشته درلودي او له هغه سیمو څخه په شکل چې د افغان چارواکو په خبره حالته د پوسټي د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شو خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس هلته ختمه شوې ده خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفه یي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوه ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل شویو هاوان ګولۍ یو شمېر سلګونو ته رسېږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمېر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي خو دقیق شمېرې ونه شو.
ځین حالات دي خلک بېځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د تندرک دا خلک د خپل ځګون نه بېځای شوي دي ځکه دورې د باندې جنگ وو. وزیت نو دا خپلوانو که راغلي دي نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته چراسر ته هلته ننګرهار ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي ورسره، مریضان دي ورسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمرنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډېری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهد وي چې ډېری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلې دي. وروستی ځل د وږي اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولېږه.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي. په راپور کې مو د کونړ د والی څرګندونې هم واورېدې چې د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال د څرګندونې تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. له ښاغلي میرزا کوال سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په دوام د بشري وضعیت جزئیات ترې پوښتلې دي.
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه وساحد تللې ده. هوان ته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان رسولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بېځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ پیل شوې ده.
بله ولی سه مترم کرا سودی برخی تا چه چنگ تاسی هم مخکی ویلی ادوان موکر لچی دا پشکار دیو پردی هیواد یرغل بلل کیج کنه دا افغانستان پخاوره که او موش تاسی دا کلونو راهی سی شاهد یستو چی دا کنر نیوازی ناری ولسوالی بلک پا نور و سرحدی ولسوالیو که هم دا پاکستان لخوا ورد اقدامون سوی دی مرمی ویشتل سوی دی دا خلکو پر کورونا تا بازی سیمی تخلی سوی دی خلک گو سال تا جون نکی دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقسی جدی نشکاری لگسنگ چی تامایی چی پکلاک ورطا ودرجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نشکاری ولی چه باید ویسی ستاس په نظر چی نور دا پا اندک تکرار نزی
خدا دا چه دا راکیتی حمله او توبچی انداختونه دی من راجینه دی تقریبا رواسه کانه چیگی دا لڑی دوام داری آغا ولسوالی ولسوالیو که زیاد توانو نانولی دی مواشی دی منزد لی دی خلق کورونا جماعتنا او دا غا لڑی دوام پیدا کرده و بالاخره وست کمگا با تسلیم و اراده داده چه بلیس لعمل بسرسره کیجی یا او مرمه انداختی مقابل که دی جواب گوری اینو گا وست هم دا فالشی دا بانگی لار مقصد جو او وقت من داده چه تی سار نلاس وقت دی او کوای نخلی دی با دیر بعد وقتی با ابو لری او خوزیان گوره کیجی دوارو دی دیران کار که ایخ واقع دی خواه سن پکسانه پرات کیجی مولا وارج دا چه پکسانه تتوان وره کیجی او مز با انشالا دیان امروز تحبیتی انداختی نگی او کاره انداختی نبوی او پزه انداختی نبوی که دی در عمل تا ایدامه وارخد
د کنارووالی عبدالستار میرزا کوالو چه لازاده راژیو سره خبری کوله
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلی عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنی لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د یو افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د 13 کاله مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکانې له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوي چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس یې د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کېدله. دغو چارواکو هم په موسکو کې په دې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په کوربتوب بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 ماتمه د قطر په کوربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و، خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورزي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټری ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست سوداګر له حکومت نه غواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د جلغوزو د پروسس او بسته بندۍ لپاره په همدې ولایت کې دننه یوه فابریکه جوړه کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینی سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي
موږ دا جلغوزی د نوري کوبل ته ولته پروسس کوي، یغنه بیا په چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا مې اسلام آباد نه پاکستان اتحادای لارې چین ته وړو ویسیه د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کیگی میگ پاگل یار چه وڑا میگ سالویک تری پای مصرف کده یا نا چینایی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی پارسا کل پا یوسال اتیاری پای چای نا که ساک پا دو سوا پینزه در سالویک تری پای ریتا
د جلغوزیو د سرتاسری اتحادیه مشر نورګل منګل بیا وایي افغان حکومت باید چین پخوا کې نورو عربي او اروپایي هیوادونو سره هم د جلغوزیو قراردادونه وکړي.
تیر کال څوارلسم سوټانه خاصا چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړی دی. موږ وړي دي د دولت څخه یو اده غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې پاونه کو باید نورو اروپایي ملکونو ته عربي مملکاتو ته دغه سامګو لاسلیکونه وسره کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزې د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزې د غوټ نووزې دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پکټو کې بندېږي او بیا خریشته سوال کیږي. د دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووزې او بیا خریشته واسول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزې ته چې خرڅې. هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزې پکې وساتو.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. بلډونی ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی امریکا یو جکپوری پوزی چارواکی ویلی دی چه دی امریکا دی زنگر و زواکونو په هو عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو دوه نور مهم کسان هم نیول شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر البغدادي په سوریه کې ووژل شو. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د البغدادي په وژل کېدو سره په سوریه کې جګړه نه ختمیږي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د لیډر سیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول سویو کسانو نمونه ونه ښودل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوو کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول سوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو. د وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ شوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه پر زیلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په 14 سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی د البغدادي مرینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نوموړي زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونو له جالبو خبرو اترو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. طالبانو سرچینو خبر ورکړی چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلا بندي. عبدالستار میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالې ډلې پر وړاندې سخت عملیات روان دي. په هرات کې پرون یو ځان وژونکي هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې په نتیجه کې یو ملکي وګړی ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمې برید وکړ له منځه وړل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا شي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاحکار د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره لورتلو ډډه وکړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیډرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې